دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یو بل خبرونه کې مار کله کو په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي وسمال د افغانستان په دولس ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روان دي. دا به هم واوري چې د کندوز خلک شکایت کوي وایي څو چې د دې ولایت د خار د شاوخوا نږدې څنډونه وسلوال په شا شوي نه وي پر خار هر وخت برید ګواښ شته. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سره چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان وردوج ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بېرته ونیوله. د پکتیا چارواکي وایي شپږ تنه خبریالان تېر ورځ د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د طالبانو له لوري تښتول شوي دي او ایران پرمختللو سنتریفیوژونو ته د یورانیمو د ګاز لېږل پیل کړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بدخشان وردوج ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بېرته ونیوله. دغه ولسوالۍ له 2015 کال راهیسې د طالبانو په کنټرول کې وه. د دفاع وزارت مرستیال وایند فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل چې د یادې ولسوالۍ د بېرته نیولو په عملیاتو کې د مهمو قوماندانانو په ګډون شاوخوا سل تنه طالبان وژل شوي دي.
خب نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان خوشبختانه امروز موفق شدند که ولسوالی وردوج و بدخشان از کنترل طالب آزاد بسازند و در عملیات هایی که در وردوج و بدخشان را اندازی شد طالب داخلی و خارجی به شمول خلیفه فسودین واری نامنهاد طالب برای بدخشان و یک مسئول نظامی طالب در بدخشان و ده ها قماندان کلیدی و مهمشان کشته شدند. طب نفر در مدت بیشتر از 10 روز که عملیات ما اونجا داشتیم.
شغلی امن زیاده کرده چی بحرانی اطبا تر دیر ده پاکستان او چی چین دی خو طالبانو بیا ده ادعوی رد کرده. ده دفاع وزارت مرستیال ویند وی چی ده بدخشان ولایت نور ولسوالیو پا زنگردی دول ده کران و منجان او یمگان ولسوالیو ده نیولو لپاره هم عملیات رواندی. په یو بل خبر کې د افغانستان دفاع وزارت په فراه ښار کې د پرونیو عملیاتو پر مهال د یو سلو لسو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د دغه وزارت چارواکي وایي چې په وژل سوي کې د طالبانو مهم غړي شامل دي. دوی وایي خپل عملیات یې اوس د فراه د ښار څنډو او نورو هغو سیمو ته غځولی چې د وسلوالو مخالفینو له ګواښ سره مخامخ دي. وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه پر دغه ښار ډله ییز بریدونه وکړل. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د روغتیایي مسؤلینو له قبله وایي چې د پرونیو بریدونو پر مهال 19 ملکي وګړي وژل شوي. د طالبانو وینځ به الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه ادعا کړې چې په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي خو افغان چارواکي د طالبانو دا ادعا ردوي. د پکتیا چارواکي وایي شپږ تنه خبریالان د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د طالبانو له لوري تښتول شوي دي. د پکتیا د والي د رسنیو دفتر مسؤول په یوې اعلامې کې ویلي چې دا پېښه پرون مازدیګر د زرمت ولسوالۍ اړوند په سرکۍ سیمه کې سوې ده. اعلامیه زیاتوي دغه خبریالان چې د پکتیکا ولایت دي د یوه روزنیز ورکشاپ لپاره تلل چې د مخالفینو لخوا له موټره کښته شول. د پکتیا چارواکي د طالبانو دا اقدام د بیان د ازادۍ او د رسنیو د ږغ د نولی و حدث بولی او دو دوگو خبریالانو دو خوش که دولا پاره یه حدثی پیل کردی. پا یادو کسانو که ده کلید رادیو خبریال خیرالدین زکی، ده یاران رادیو رئیس اسدالله صمیم، ده میلما رادیو خبریال الهام، ده ملی رادیو تلویزیون خبریال طارق زکی، ده یاران رادیو خبریال وهاب او ده پشتون ژغ رادیو خبریال روف زهین شامل دی. د امریکا دفاع وزارت د هغه سرتیری هویت شوډلای چې په وروستۍ پیښه کې په افغانستان کې وژل شو. د یاد وزارت د جمعې ورځ په اعلامیه کې دغه سرتیری نوم الیس ای باریتو اورتیس شوډل سوی چې د پورتوریکو دی. دغه څلور دیش کلن سرتیری چې د شمالي کارولینا د فورت براک پوځي مرکز غړی وو د پنځمې پرز د کابل په ششترکسیمه کې د پدزان مرګ بریټ کې وژل شو. په هغه بریټ کې یو رومانیایي سرتیری او لشت لږه لس افغان ملکی وګړي هم وژل شوی دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د دې پیښو په اړه پلټنه کوي. طالبانو د یاد بریټ مسؤلیت منلی دی. زموږ غلا زده راډیو ایران پرمختللو سنتریفیوژونو او د هغوی نوی نسل ته د یورانیمو د ګاز لیږل پیل کړل. دا خبره د ایران د اټومي انرژي د سازمان ویان بهروز کمالوندی نن د سپتمبر 8 اعلان کړه. نوموړي ویلي چې ایران په اجرایي چوکاټ کې د 2015 کال اټومي تړون څخه د ده په وینا د خپلو ژمنو د کمولو دریم ګام اخیستی دی. کمالوندی په یوې خبرې غونډه کې نن وویل چې ایران اوسمهال نیت نه لري چې د فردو سایت په وضعیت او د اټومي انرژي د نړیوال اژانس په څارنه کې بدلون راولي. نوموړي لویدیځو هیوادونو ته په خطاب کې وویل
تنهای ما بر این هستش که اگر قرار باشد در واقع
دوی که هغوی غواړي چې خپلې ژمنې پوره کړي نو موږ به هم خپلې ژمنې پر ځای کړو. خو هر څومره چې مخته ځو شرایط لا سختېږي. اروپایي لوری باید پوه سي چې ډېر وخت نشته. که دوی کوم اقدام ترسره کول غواړي نو باید ژر تر ژره وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د چهارشنبه په ماښام ویلي و چې د اټومي ژمنو د کمیدو په برخه کې به یې درېیم ګام ژر تر ژره عملي سي. د ایران دا نوې پریکړه د اروپایي چارواکو له غبرګونونو سره مخامخ سوې ده. په یو بل خبر کې راغلی چې ایرانی خبری آژانسونو نن راپور ورکړی چې د دې هیواد ساحلي ساتونکو په فارس خلیج کې یوه کښتۍ له 12 تنه عملې سره نیولې ده. چارواکي د دې کښتۍ فلیپیني عمله د تیلو په قاچاق تورنوي. اسنا خبری آژانس وایي چې په دې کښتۍ کې 300 زره لیتر ډیزل تیل قاچاقېدل. او د راپورونو له مخې اوکراین او روسیه د یو بل د زندانیانو د تبادلې بهیر پیل کړ. د اوکراین دوو حکومتي چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړه. د دواړو هیوادونو لوړپوړو چارواکو څو میاشتې د زندانیانو د تبادلې په اړه خبرې کړې دي. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې احتمالا د اوکراین او روسیې ترمنځ اویا زندانیان تبادله سي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ملاحظه رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اوسمهال د افغانستان په 12 ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونه او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي.
بیشترین تحرکات طالبا هم در کندوز و بغلان است.
دا د دفاع وزارت ویان ده چې څرګندونې به یې وروسته په یو رپورټ کې در واورو چې د افغانستان په تازه امنیتي وضعیت راڅرخي. همدارنګه به دا هم واوري چې د کندوز خلک شکایت کوي او وایي وسلوال طالبان لام د ښار په څنډو کې دي او که له دغه څنډو په شان شي هره ګړۍ پر دې ښار د بیا حملې امکان شته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي که د شهید ونۍ او شورا په ورځو کې هر چا ولسي وګړو ته مزاحمت وکړ چې د قانوني چلند به ورسره وکړی شي. په دې موضوع به هم رپورټ واورئ. د تیرونکوټ د خلکو له هغه شکایت نه مو هم خبرو چې وایي مرکزي حکومت ورسره د مور او میرې چلند کوي او د برېښنا بیه چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې څومره ده په تیرونکوټ کې تر هغې څو چنده لوړه ده. که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو. همدارنګه په اونیزو پروګرامونو کې حقیقت څه دی او تاند څانګې اورېدلی شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اوسمهال د افغانستان په 12 ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونه وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. دا دغه وزارت چارواکي وایي چې افغان ځواکونه په تهاجمي حالت کې دي او د طالبانو لوري د سیمې د نیولو مخه یې ډب کړې. خو د پوځي چارو یو شمېر پوهان او د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي چې د هیواد په ځینو سیمو کې طالبان په تهاجمي او افغان ځواکونه په دفاعي حالات کې دي. په اړه یې جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
که څه هم شپږ میاشتې اوړي افغان امنیتي بنسټونو د پسرلني فصل په پیل سره د دولت د مخالفینو د ځپلو په هدف د خالد په نوم د عملیاتو د پیل خبر ورکړ او وی ویل جګړه به د افغان ځواکونو په لاس کې وي. خو اوس لیدل کیږي چې د جګړې لمن لا هم نه راټوله سوې او هر ورځ په یو شمېر ولایتونو کې طالبان او افغان ځواکونه په سختو جګړو کې ښکیل دي. د دفاع وزارت په وینا دا مهال لږ تر لږه د افغانستان په 12 ولایتونو کې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د دفاع وزارت د مسؤلینو په خبره په تیرو 24 ساعتونو کې د فراه، بدخشان، هرات، کندوز، ارزګان، غزنی، بلخ، زابل، پکتیکا، هلمند، کندهار او بغلان ولایتونو کې زیاتې سیمې د جګړې شاهدانې وې. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه په تهاجمي حالاتو کې دي او د طالبانو له لوري د سیمو د لاندې کولو مخه یې ډپ کړې ده. د نوموړي په وینا اوس مهال زیاتې امنیتي ستونزې په کندوز او بغلان کې دي.
بیشترین تحرکات طالبان هم در کندوز او
هغه وای د طالبانو زیات خوځښتونه په کندوز او بغلان کې دي. موږ دغه ځایونه په نظر کې لرو او ژر به په بغلان او په لخمري ښار کې پراخ عملیات پیل سي. لویه ستونزه چې د عملیاتو پر وړاندې پرته ده د ملکي وګړو ته د تلفاتو موضوع ده، ځکه طالبان د خلکو په کورونو کې مورچې نیسي. دغه کار یې په چشمشیر او زمانخیلو سیمو کې کړی. وروسته له هغې چې د بغلان په پلخمري او کندوز باندې د وسلوالو طالبانو حمله په شاوتن بول سوه، د جمعې په ورځ طالبانو بیا د فرا په ښار حمله وکړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په فرا کې د طالبانو حمله هم په شا تنبولې ده. د دغه وزارت د مرستیالو بیان په وینا په تیرو 24 ساعتونو کې په 12 ولایتونو کې د 250 په شاوخوا کې طالبان وژل سوي، خو افغان ځواکونو ته یې د اوښتو تلفاتو په اړه څه ونه ویل. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د ځینو ولایتونو په ښارونو د طالبانو وروستۍ حملو اندېښمن کړي او ادعا کوي چې طالبان په ډېرو ولایتونو کې په تهاجمي حالات کې دي. د دغه جرګې د دفاعي او امنیتي چارو د کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي ازادي راډیو ته وویل
کونه وسیلن په دفاعي حالات کې د خپل سنگرونو او د ولایتونو د ولسوالیو د کمربند په دفاعي حالات کې دي. او طالبان چې دي هغه په تاروزي حالات کې دي او ډېرې مسلې د دوی په لاس کې دي. او طالبان دغه لاندې راوستلي دي او طالبان په تاروزي حالات کې دي. افغان ځواکونه په دفاعي حالات کې دي، طالبان په تاروزي حالات کې.
له دولسو ولایتونو سره پخوا کې چې په اړه یې د جګړې راپورونه ورکړل سوي، د یو شمېر نورو ولایتونو لکه تخار او فاریاب کې هم جګړې روانې دي. د پوځي مسایلو کارپوه صالح محمد ریګستانی په دې باور ده چې دمګړی طالبان او افغان ځواکونه دواړه په تهاجمي حالات کې دي. هغه وایي زما په نظر د جګړې ابتکار د دواړو خواوو په لاس کې ده. په ځینو ساحاتو کې لکه د بدخشان په جرم او وردوج ولسوالیو کې د جګړې ابتکار د افغان ځواکونو په لاس کې، خو په ځینو نورو ساحو لکه فراه، کندوز، بغلان کې بیا ابتکار د طالبانو په لاس کې ده. نه طالبان او نه هم افغان ځواکونه د دې امکانات لري چې په ټول افغانستان کې تهاجمي عملیات وکړي. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د جګړې ابتکار د افغان ځواکونو په لاس کې دی او تل په تهاجمي حالات کې دي، خو د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان د طالبانو له لوري په کندوز، په لخمري او په دې وروستیو کې په فراه ښار کې تهاجمي عملیاتو ته په کتو د دفاع وزارت څرګندونې ناسمې بولي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. و مو اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي اوس مهال د افغانستان په 12 ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. په تیره خبرونه کې مو د فراه ولایت څخه زموږ د خبریال ریپورت واورید چې په دغه ولایت وړ مشپه او پرون ورځ د طالبانو تر بریدونو او جګړو وروسته چې د فراه پر ښار یې له څو لورو حمله کړې وه، نن دغلته وضعیت آرام دی. سمو د مخکی کندوز هم د وسلوالو طالبانو له پراخو بریدونو سره مخ و. که څه هم اوس د کندوز په ښار کې وضعیت عادي دی، خو د کندوز خلک ویره لري چې وسلوال طالبان د ښار په څنډو کې لا هم فعالیت لري او هر وخت د امکان شته چې پر کندوز ښار بیا حمله وشي. په دې اړه به نور تفصیل له کندوز څخه د اجمل آرین په ریپورټ کې واورو.
بیای بیرغ بخرین، عکس بگیرین، به خاطر هفته شهید است.
دوستانو و بخی د اجمل آرین ریپورت وس چمتو دی وړاندې کیږي.
که څه هم د نورو ورځو په توپیر نن شنبه کندوز ښار کې امنیتي وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی، ځکه د ډزو غږ نه اورېدل کیږي او خلک پر خپلو ورځنیو چارو بوخت دي. خو د دې ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې لا هم د کندوز ښار له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دی، ځکه وسلوال طالبان د ښار په نږدې څنډو کې فعال فزیکي حضور لري او که هر وخت وغواړي پر ښار برید کولی شي. د کندوز ښار دو تنو اوسیدونکو ذبیع الله او نور محمد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
تهدیدات ډیر دی، اوس هم کم جنس د طالبانو نیولو لکه بنده د امام صاحب کې چارخاو ساحه دا دوی په لاس کې ده. سیدارا خدا ساحه کې دوی هر لحظه تهدید خار، هر لحظه تهدید ده. هیڅ کوم امنیت نه راغلی، خلک په تشویش دي. اوس
حکومت، محلي حکومت د کندوز هیڅ توانایی نه لري. درته داسې وایم تاسو ته، هیڅ توانایی نه لري چې مدیریت وکړي، دا جنگ رهبري وکړي. رهبري نشته ده تر څو توانېدلی شي طالبان بیرته وکړي، طالبانو ته مرجو بلواړی.
دوی دغه راز د دې ولایت سیمه رئیس چارواکي د امنیت تامینولو په برخه کې په بې غوري تورنوي او له مرکزی حکومت غواړي چې د کندز امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. په ورته وخت کې د کندز ولایتي شورا د خلکو د شکایتونو په تاییدولو سره وایي چې د سیمه ییزو چارواکو د ناسم مدیریت له کبله په دغه ولایت کې امنیتي ګواښونه ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي. د ولایتي شورا مرسیال صفي الله امیري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
البته سیاست فامیلی چرخاو په سیمه کې په شماره په سیمه کې عملا جنگ ده او د کندز خلک واقعا نگران دي. په دې دلیل باندې نگران دي چې موږ د مرکزی د حکومت وعده ویرې دي چې موږ به د تاسو کاري حکومت موږ به هغه وخت په لیوا او بیا فرقه راځو اوس خپل دوی راغله کندز ته هیڅ حکم نه لري.
ښاغلی امیري خبرداری ورکوي که چیرې ډېر ژر د دې ولایت د ښار نږدې څنډې د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاکې نه شي نو ښایي کندز بیا ځلې سقوط وکړي. بلخوا د کندز سیمه ییز چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د افغان ګډو ځواکونو وسلوالو طالبانو ته کلکه ماتې ورکړې او بیا ځلې دغې ډلې ته د سر پورته کولو اجازه نه ورکوي. د کندز د والي ویان اسمت الله مرادي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
نو اوس هم کوم تهدیدات چې دي د هغې پر وړاندې باندې امنیتي ځواکونه په ډېر احتیاط سره پوځي عملیات ترسره کوي او په کندز کې هم د قول اردو په ټوله کې ملي اردو د دغه جګړې رهبري په ښه توګه پرمخ وړي ترڅو ملکیانو ته زیان ونه وړي.
د یادونې وړ ده چې تېره ورځ هم د کندز ښار د چله مزار چرخاب سیاست فامیلوی او د امام صاحب بندر سیمې د جګړې شاهد وې خو نن په ښار کې د ډز غږ نه اورېدل کېږي. خو خلک وایي تر څو چې د ښار اړوند سیمې د طالبانو له وجود څخه پاکې نه شي دوی د ارامښ او سکون احساس نه شي کولی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي که د شهید ونۍ او عاشورا په ورځو کې هر چا ولسي وګړو ته ستونزې جوړې کړي جدي قانوني چلند به ورسره وشي. دغه وزارت ویان نصرت رحیمي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته دا هم وویل چې د دغو ورځو د لمانځلو لپاره په ټول هیواد کې د امنیت د ټینګښت په هدف ځانګړی پلان په نظر کې نیول شوی. په همدې حال کې د احمدشاه مسعود زوی احمد مسعود په خلکو غږ کوي چې په دې ورځو کې د خلکو ته له ستونزو جوړولو لاس واخلي. عموما په دغو ورځو باندې یو شمېر خپلسري وسلوال د کابل ښار واټونو ته راوځي او په ځینو مواردو کې د خلکو د ځورونې رپورټونه ورکړل شوي. البته مخکې تر دې اوس په دې اړه د فیروزي عزیزي رپورټ واورو.
ده بایراق بخرین عکس بگیرین به خاطر هفته شهید است. روز دوشنبه سالگرد عامر صاحب است. بایراق بگیرین عکس بگیرین.
په کابل ښار کې د تیر کال په څیر یو ور بیا د شهیدونۍ د لمانځنې لپاره چمتووالی نیول شوی دی. د دې ښار په یو شمېر سیمو کې سر لووسه د برهان الدین رباني د حکومت درې رنګه بیرغونه او د ښار په واټونو کې د احمدشاه مسعود عکسونه لیدل کېږي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي د شهید اونۍ د تیرو کلونو د لمانځنې پر مهال په دغه ښار کې د هوایي ډزو او د خلکو د ځورولو شاهدان وو. خو دوی غوښتنه کوي چې سږ کال باید امنیتي ځواکونه دغو چارو ته پوره پاملرنه وکړي او پرې نږدي چې ځینې خلک د کابل ښاریانو عادي ژوند ګډوډ کړي. محمد فنا چې د دغه ښار په بهارستان سیمه کې د احمد شاه مسعود انځورونه او بیرغونه پلوري وایي تېره ورځ ځینو ځوانانو چې ظاهرا د احمد شاه مسعود پلویان ښکارېدل هڅه یې وکړه چې دای وډبوي.
پرون یو شمېر ځوانانو چې پر بایسکلونه یې درې رنګه تور سپین او زرغون بیرغونه تړلي وو د مخامخ سړک یې بند کړ. موږ چې غوښتل له دې کاره یې منع کړو شخړې سره وکړه او چاقو یې راباندې راوویست. ویل یې چې وهم و حتی دا سړک یې د امبولانسونو پر مخ تړلی و.
فیض محمد هم په همدې ځای کې ورته کاروبار کوي. دی د احمدشاه مسعود له پلویانو د عاشورا د لمانځونکو او له نورو خلکو غوښتنه کوي چې عام خلکو ته د ستونزې نه جوړوي.
زموږ غوښتنه دا ده چې دوی د خلکو ته مزاحمت نه کوي، لارې دې نه بندوي، ځکه د افغانستان حالات نن سبا داسې دي چې هر ګړی پکې امبولانسونو ته اړتیا وي. نو که دوی داسې کارونه وکړي ښایي هغه ناروغان چې په امبولانسونو کې وي تر روغتونه نه رسېدلي مړه شي.
دا په داسې حال کې ده چې اوسمهال په افغانستان کې د محرم میاشتې د عاشورا او د شهید اونۍ ورځې پیل شوې دي. ټاکل شوی چې د سنبلې د میاشتې په اتلسمه د احمدشاه مسعود اتلسم تلین او همداشان به له دې یوه ورځ وروسته د سنبلې په نولسمه د محرم د لسمې یا عاشورا مراسم ونمانځل شي. په تېرو کلونو کې د دغو ورځو د لمانځنې پر مهال ځینې خلک د کابل ښار کوڅو ته راوتل هوایی ډزی کولې او د عامو خلکو عادي ژوند یې له ګواښ سره مخ کاوه. په همدې حال کې د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود په خلکو غږ کوي چې په دې ورځو کې د خلکو ته له ستونزو جوړولو لاس واخلي.
به هیچ عنوان بی‌نظمی را ایجاد اختلال در امنیت و در یک ترتیب
بې نظمي د امنیت اختلال او د خلکو د آرامښت له منځه وړل د احمد شاه مسعود د ارمانونو او باور خلاف چاره ده او موږ ته د منلو وړ نه و نه ده او نه به وي.
د کورنیو چارو وزارت هم ګواښ کړی چې هر هغه کس چې د شهید اونۍ یا عاشورا مراسمو پر مهال عامه نظم خراب کړي د قانون منګلو ته به وسپارل شي. د دغه وزارت وایان نصرت رحیمی
د داسله بار متفاوتی موږ وظیفه هم دغه ورکړې د ټولو برخو ته چې هغه څوک چې د خلاف قانون عمل کوي عامه نظم خلالي د غوسه رجدي قانوني برخورد وکړي وایي نسی او قانون منګول ته وسپار.
د کابل ښار د ګارنیزون عمومي قومندانې هم د ایوی اعلامیه په خبرولو سره د شهید اونۍ او د عاشورا لمنځون کو غوښتنه کړې چې د وسلو لکارولو همداشان موټرو ته د ځنګړو رنگونو ورکولو او دولتي موټرو نه استفاده ونه کړي او په ښار کې د ترافیکی نظم د ګډوډۍ لامل نشي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د احمد شاه مسعود د ولسم تلین د منځلو پر ورځ د هوایی ډزو له امله دیار لس کسان ټپیان شول او په همدې ورځ د منځون کو پر کاروان یوه انتحاري حمله هم وشوه. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي مرکزی اداره ورسره دوګونه چلن کوي. دوی وایي په نور ولایتونو کې د برېښنا د یو کیلو وات بیا 2 افغانۍ ده، خو په دې ولایت کې 28 افغانۍ ورکي. په دې اړه به نور حال له ترینکوټ څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په ریپورت کې وایي.
د افغانستان د اساسي قانون په دوهم فصل او 22مه ماده کې لیکل شوی دی چې د افغانستان ټول خلک یو شان حقوق لري. خو د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اوسیدونکو تور پوری کوي او وایي چې مرکزی اداره خپل له اساسي قانون څخه سرغړونه کوي او یاد ماده یې تر پښو لاندې کړې ده. د دغه ښار یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د افغان دولت د هیواد په نورو ولایتونو کې خلکو ته له 2 افغانۍ څخه نیولې تر 15 افغانۍ پورې یو کیلو واټ برېښنا ورکړې. خو وایي چې دغه ولایت خلکو ته یو کیلو واټ برېښنا فاتي 20 افغانۍ ورکړې. دی وایي له یوې خوا جګړې زفلي او هر څه ترې اخیستي او له بلې خوا د مرکزي ادارې له خوا ورسره د مور او میری چلند کیږي.
زما نوم عبدالله دی، ولایت روزګان، مرکز ترینکوټ. اوس د حکومتي برق دا زموږ راکش کړی، دا زموږ د چلي د دولتي برق دی. د میاشت د کیلو واټ په 28 افغانۍ دی. ستونزه دغه ده چې دا اوس د اکثره دوکانداران اوس د کیلو واټ د دې ارزانه سي په دا ټول ولایت کې. نه به کور برېښنا څوک اندار کښېږدي، نه به د هر دوکاندار به ګروپ راکشي. د خاطر لږې د شارچنګ دپاره یو د بل شي دپاره د هر دوکاندار سیستم معلومات وایي کې چې دا ساده پر دغه درې ګزي باندې چې کار دغه کیله د دولت شي سایکټر راکش کړي. دولت نو بعد ګران دی، په دغه خاطر نمر د دولت د خواهشات.
د ترینکوټ ښار دغه اوسیدونکي نه یوازې دا چې د برېښنا د لوړ قیمت څخه شکایت کوي، بلکې وایي چې په دغه لوړ قیمت کې بیا هم دولت ورته پر وخت برېښنا نه ده برابره کړې. دوی وایي کله چې د دوی د کاروبار وخت راځي نه دولتي برېښنا قطع کیږي، نو دوی اړ دي چې شخصي برېښنا چې یو کیلو واټ په 1.5 افغانۍ ده واخلي.
زمنو حفیظ الله دی، منه معیار وخت نه لري چې مثلا اوس د دې چې دی مازیګر څه وجود ست دی ولا فعالیت نه لري، خو هغه فعالیت لري. دولت موږ هغه غوښتنه چې مثلا بک د دې وخت پرې کې قیمت ورزانه کی. مثلا اوس په ټول افغانستان کې سره شو یاد کې چې فکر کوم دغه اول روزګان ولایت وی چې بک پکښ ګران دی، او دا چې خپل طبیعت باندې چې مثلا چا چې خپل قیمت پکښ شو دی خپل وخت او شي چې دا غزه چلانه او دا غزه بندوم.
دولتی برق شدی دا باید داسی دا ورزی خب باید طول ورزی دا شپی داسی تری اولوز دولوز بجو پری دا غم مختنه دا که یعنی برق پر طول ورز که نسی ولار که چیری داسی نیم نیم برقی لکه اوز شدی پسالور بجی زی بیا دیر نوخت رازی یعنی دا ماشام منزه تا اولوز وقت پاتی چی دی کل راسی پا دی وقت که دیر خلق چوک دا نیت کار کوی چوک دا بل داسی وشی کار کوی چی مقصد آغا تا دی طول ورز یعنی دیر پار آغلی چی وشی وگتی نو بیا آغا تا دا پیدا نکی دا نیم برق
په ورته وخت کې د اورزګان ولایت د برېښنا شرکت مشر عبدالسمی شرافت هم د یادو خلکو ستونزې مني. خو وایي چې دوی په دې وروستیو کې د پخوا په پرتله د برېښنا قیمت 10% راټیټ کړی دی. د برېښنا شرکت دغه مشر وایي دغه قیمت هم د نورو ولایتونو په پرتله 2 برابره لوړ دی او په دې برخه کې مرکزي اداره ګرامه ګڼي.
د اورزګان د برېښنا قیمت د اوسپلې قیمت چې دی نسبتا تر پخوا پورې 10% راکښته سوی دی. پخوا مثلا شاریانو ته یو کیلووات برق په 40 افغانۍ باندې اوس په 30 افغانۍ سوی دی. خو دغه یو خبره چې دی کې چې د مورو د میرې چلند کېږي د یو روزګانی په صفت باندې د دې ادارې د مسول په صفت نه د یو روزګانی په صفت باندې زه دا خبره د دې سره 100% تاییدوم ځکه چې د روزګان جز د دې افغانستان یو برخه ده. نو که د دې افغانستان یو برخه ده دا بیا د افغانستان د دولت سیمواری ده چې باید په ټول افغانستان کې د هیڅ افغان تر مابینځ توپیر را نه ولي چې په کابل کې د یو مالی معاش 15,000 افغانۍ دی په روزګان کې هغه 15,000 افغانۍ دی چې یو کابل کې یو مالیم کور ته برق په 2 افغانۍ ورکول کېږي نو په روزګان کې دیم باید په 2 افغانۍ ورکول سي.
څه مو وکړه چې په دې اړه په مرکز کابل کې د برېښنا شرکت د لوړپوړو مسولینو سره خبرې وکړو خو لا پوره هڅو سره بیا هم بریالي نه سو. د دغه ولایت خلک زیاتوي چې په ترینکوټ سیند کې زیاتې اوبه لري او دغه راز پر دغه سیند باندې د بند جوړولو لپاره هم مناسب ځای نه لري. نو غوښتنه له دولت څخه دا کوي چې د یادې ډیزلي برېښنا پر ځای دې دغلته دوی ته د اوبو برېښنا جوړه کړي. دوی زیاتوي کچېرې دولت پر ترینکوټ سیند باندې د برېښنا د جوړولو توان نه لري نو اقلا سولري برېښنا خو دوی ورته جوړه کړي. د دغه خلکو په ځواب کې بیا د اورزګان ولایت د برېښنا شرکت رئیس عبدالسمی شرافت وایي چې په دې اړه یې مرکزي ادارې ته پیشنهادونه کړي او هغوی هم ورسره منلي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي راډیو نوې خپرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له 3 تر 4 بجو د اړیکو شمیرې 0999-40-53-40 0999-40-55.
دوستان زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د ایران د اتومي موافقې د ژمنو د سرغړونې په لړ کې دریم ګام واخیست. ایران له لوري د دریم ګام جزئیات عصمت ساروان وړاندې کوي.
ایران د 2015 کال د اتومي موافقې خلاف سنتریفیژونو ته د انکشاف ورکولو لپاره د یورانیم او د ګازو تسریق پیل کړ. دا خبر نن شنبه د ایران د اتومي ادارې ویندوی بهروز کمالوندی په یو خبري غونډه کې وکړه چې له تلویزیونه په ژوندۍ بڼه خبرېده. ایران تر دې مخکې هم د یورانیم د غنی کولو له هغه حد اوښتی و چې په اتومي موافقه کې ژمنه کړې وه. تر دې مخکې فرانسې له ایران څخه غوښتي و چې له هر هغه اقدامه ډډه وکړي چې د 2015 میلادي کال د اتومي موافقې د ژمنو خلاف وي. فرانسې د پنجشنبې په ورځ له ایران څخه دا غوښتنه وروسته له دې وکړه چې تهران وویل د یورانیمو د غنی کولو د چټکتیا لپاره به سنتریفیژونو ته انکشاف ورکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی اګنز فون در مول خبریالانو ته وویل ایران باید له هر هغه اقدام ځان وساتي چې د ژمنو خلافی وي او د کړکېچ د کمولو لپاره د هلو سلو خنډ کېدای شي. د زیاته کړه پاریس په خپل شریکانو او د ملګرو ملتو د اتمی نشي له مؤسسې سره یو ځای د ایران اعلان وسیړي. له دې سره په یو وخت اروپایي اتحادیې و چارواکي د ایران اقدام د 2015 د اتمی موافقې خلاف وباله او ایران ته په دې خبرداري ورکړ چې دا ډول اقدامات اتمی موافقه اغېزمنولی شي. د اروپایي کمیسیون ویندوی کارلوس رویز په بروکسل کې وی خبري غونډې ته وویل د اتومي موافقې د تطبیق په لړ کې له ایران پکلکه غواړي چې دا ډول ګامونه وانخلي او له نورو اقداماتو چې اتومي موافقې ته زیان اړوي ډډه وکړي. په همدې حال کې د روسیې یو جګپوړي ډیپلوماټ ویلي چې د ایران او د پنځو نورو هیوادونو چې له ایران سره اتمی موافقه لاسلیک کړې ده، د بهرنیو چارو وزیران به د اتمی موافقې د تطبیق په اړه په نیویارک کې سلا مشوره وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د چهارشنبې په ورځ ناوخته اعلان وکړ چې د اتمی موافقې د شمنو د کمولو په لړ کې دریم ګام اخلي، او دا د ایران د اتمی ادارې ویندوی بهروز کمالوندی دا دریم ګام اعلان کړ. اوس څرګندنه ده چې د پنځو هیوادونو او د ایران د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به په نیویارک وشي او کنه.
دوستان زموږ غږله ازادي راډیو نو ورځ مخ پرونی هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صفه واضحه توګه اوریدل کیږي، او که انټرنیټ لري بیانو چې هر چیرې نه وځي چې کولای شي زموږ خبرونه زموږ د وی پانې لارې په مستقیمه توګه واوري. ازادي راډیو ډاټ کام مو د وی پانې پته ده، بلکې زموږ په وی پانې کې زموږ ریپورتونه، خبرونه او همدارنګه نور مطالب له تفصیل عکسونو او پزین مواردو کې له ویډیو ګانو سره موندلای شي. څلونه می بجې شوې، یو ور بیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له فریبا ظاهر نه ورو.
د افغانستان دفاع وزارت وای د بدخشان وردو جولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته ونیوله. دغه ولسوالۍ له 2015 کال راهیسې د طالبانو په کنټرول کې وه، خو طالبان د افغانستان د دفاع وزارت دغه ادعا ردوي. په یو بل خبر کې د افغانستان دفاع وزارت په فراه ښار کې د پرونیو عملیاتو پر مهال د 113 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي چې د دوی په خبره په وژل شوو کې د هغوی مهم قوماندانان او غړي شامل دي. د پکتیا چارواکي وايي شپږتنه خبريالان تیر ورځ د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د طالبانو لوري تښتول سوي دي. د پکتیا د والي د رسنیو دفتر مسول په اعلامیه کې ویلي چې دا پېښه پر مازدیګر د زرمت ولسوالۍ اړوند په سرکې سیمه کې سوي ده. اعلامیه زیاتوي دغه خبريالان چې د پکتیکا ولایت دي د روزنیز ورکشاپ لپاره تلل چې د مخالفینو لخوا له موټره کښته سوي دي. د راپورونو لمخې اوکراین او روسیه د یو بل د زندانیانو د تبادلې بهیر پیل کړی. د اوکراین دوه حکومتي چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړې ده. د دواړو هیوادونو لوړ پوړو چارواکو څو میاشتې د زندانیانو د تبادلې په اړه خبرې کړې وې. ځینې رسنیو راپور ورکړی چې احتمالا د اوکراین او روسیې ترمنځ اویا زندانیان تبادله سي. ایران پرمختللو سنتریفیوژونو ته د یورانیمو د غاز لیژل پیل کړل. د خبره د ایران د اټومي انرژي د سازمان ویان بهروز کمالوندی نن کړه ده. نو موري ویلي چې ایران په اجرایی چوکاټ کې د 2015 کال اټومي تړون څخه د په وینا د خپل ژمنو د کمولو دریم ګام واخیست. په بل خبر کې ایرانی خبری آژانسونو راپور ورکړی چې دغه هیواد ساحلي ساتونکو په فارس تلیج کې وکشتي له 12 تنه عملی سره نیولې ده. چرواکي د دې کشتي فلیپیني عمله د تیلو په قاچاق تورنوي. د تر اوسه نه معلومه چې د کوم هیواد پورې اړوند ده. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولتن وایي هغه ایرانی تیل وړونکو کشتي چې تیره میاشت په جبل الطارق کې تر نیول کېدو وروسته بیرته خوشی سو د سوریې تر توس بندر ته رسیدلې ده.
او سم واصل وسال له څو اقتصادي خبرونو سره او بخي واصل وسال له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان تر نونس کلنو کم عمره کرکټ من لوبډلې په آسیا جام سیالیو کې پر لپسې دوهمه بریا خپل کړه. په دغو سیالیو کې د افغان نونس کلنو لوبډلې دوهمه لوبه د کویت پر وړاندې وه چې افغان لوبډلې په وو وکټو وګټله. په دغه لوبه کې کویت لومړی توپهنه وکړه او د ټولو لوبغاړو په زیانې په 23.3 ورنو کې افغان لوبډلې ته د شپږو اتیا منډو هدف وټاکه. په ځواب کې افغان ځوانانو ورکړ شوی هدف د لوبې په 13 اوور کې د 3 وکټو په زیان سره ترلاسه او په روانو سیالیو کې خپله دوهمه بریا خپله کړه. افغان لوبډلې له دې وړاندې په خپله لومړۍ لوبه کې د پاکستان نونس کلنو ځوانانو کرکټ لوبډلې ته په 15 منډو ماتې ورکړې وه. په دغو سیالیو په لړ کې د افغان لوبډلې درېیمه لوبه د سپتمبر په 9 نیټه د هندوستان په وړاندې ده. د افغانستان د ښځینه والیبال لوبډلې ټاکنیزې سیالۍ د سرې میاشتې لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست بیان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالیو په پایلوبه کې د سرې میاشتې لوبډلې د هرات د والیبال د نجونو لوبډلې ته
ته 3-0 وړاندې ماتې ورکړه. د ښاغلي پیمان په خبره د دغو سیالیو په نیمه پای لوبو کې د سرې میاشتې لوبډلې د سولې او د هرات لوبډلې بیا د ښاروالۍ لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. له دغو سیالیو څخه 14 غوره سیرې د افغانستان د لویانو د والیبال ملي لوبډلې ته او 14 تنه نور د ځوانانو لوبډلې ته غوره شوې. او د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د روانې ټیسټ لوبې په دریم ورځ افغانستان په خپل دوهمه پاڼۍ کې تر دې مهاله 210 منډې کړې او اته لوبغاړي سوځېدلې دي. افغان لوبډلې د دې لوبې په لومړۍ پاڼۍ کې 322 منډې جوړې کړې وې چې په ځواب کې بنگلاديشي لوبډلې بیا د ټولو لوبغاړو په ځان سره 215 منډې جوړې کړې. افغانستان د لومړۍ پاڼۍ د 210 منډو سره چې له بنگلاديشي مخکې وره ترلاسه کړې و اوس مهال ټول ټال 324 منډې لري او دوه وکټې لا هم په دوهمه پاڼۍ کې پاتې دي. افغانستان لپاره په دوهمه پاڼۍ کې ځوان لوبغاړی ابراهیم ځدران واتیا او اصغر افغان بیا 50 منډې جوړې کړې.
دوستانو سپورتي خبرونه مو واوریدل. واصل وصال درته وړاندې کړل. په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. 219 پروګرامونه خبريږي. لومړنی پروګرام حقیقت څه دی، ورپسې تاند څنګه له یاده مباسي.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشهید د حقیقت صدې په یو بلونی خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هر کله کوم. په دې هله چې روغ او جوړ ووسی. د حقیقت صدې د دیونی خبرونه کې مو دا ځل د کابل ولایت د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس وحید الله تړون ته بلنه ورکړې ده. در سره په سټډیو کې د انتخاباتو په اړه په تیاریو باندې ورسره بحث کوو. د کابل ولایت لپاره تیر ځل د ولسی جرګې په انتخاباتو په کابل ولایت کې تر ټولو ډېرې ستونزې موجودې وي. له تړون صاحب سره به په همدې مسایلو باندې وغږیږو چې څومره تیاری نیول شوی دی، ستونزه شته که نشته، او انتخابات د شفافیت په اړه څومره ډاډ موجود دی. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې زموږ بلنه مو منله او د حقیقت څه دی د دېونې په خپرونه کې مو راسره برخه واخیسته. پیل به لامدې نه کو چې انتخاباتو ته کم وخت پاتې دی انتخاباتو ترسره کېدو ته. تاسو د کابل ولایت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین یاست، څومره ترتیبات او څومره آمادګی نیول شوې دي؟
پرته له شکه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون خصوصا د کابل ولایت هم خپل ترتیبات د شپږم د میزان د ولسمشریزو ټاکنو د شفافو ترسره کولو لپاره ترتیبات نیولې دي چې هغه موږ عملیاتي پلان، تخنیکی پلان ترتیب شوی دی او د هغې پلان مطابق زموږ ټول مواد آماده دی. سایتونم، مراکزم و محلونم تثبیت شوی دی کابل ولایت کې چې 550 مراکز دی، 4200 محلونه دی، دا ټول سره ترتیب شوی دی. او د عملیاتي پلان مطابق موږ د شپږم د میزان ته عملا آمادګي لرو تر څو ټاکنې په شفاف ډول ترسره شي.
ډاکټر، تیر ولسی جرګي انتخابات تر ډېره ستونزې په کابل کې وي، یعنې د کابل په ځینو سیمو کې حتی مرکزونه خلاص نه شول او د دوهمې ورځې لپاره پکې بیا انتخابات ترسره شول. دا ځل ډاډ څومره موجود دی چې انتخابات به په هماغه لومړۍ ورځ باندې پای ته ورسیږي او دوهمه ورځ به بیا رای چونه نه کیږي؟
په ټوله کې د کمیسیون نوې رهبری واقعا په حقیقت کې ډېر ښه موارد طرزالعملونه او لوایح تصویب کړي دي چې د هغې لوایح او طرزالعملونو سره په کتو ښه یو امنیتي او عملیاتي پلان ترتیب شوی دی. عملیاتی پلان خپل د موادو د اساس او غیر اساس مواد رسول دي مراکز ته، د کارمندانو ګمارنه ده د یو شفاف پروسې د لارې، او د دې سره په څنګ کې د امنیتی پلان دی چې د مراکزو د امنیت نیول دي او د مراکزو په خپل ټایم سره خلاصېدل دي. نوی طرزالعمل کې دا واضحه ده چې په 8 بجې سهار مرکزونه باید ټول پرانستل شي او په 3 بجې به زمونږ ټول رای ورکوونکي خپل رای په شفاف ډول او کامل ډول دوی استعمال کړي. د تیر په پرتله بعضې تغییرات راغلي دي. مراکز تثبیت دي محلات مخکې به داسې و چې په یو مرکز کې اته محل او په هر یو محل به شپک سو کسان ووټرز درلودو، رای ورکوونکي درلودل، چې دا به د ازدحام و یا هغه ټایم چې ورته سکیجول شوی و، ټایم چې مشخص شوی و، دې ته به یې نشو کولی چې دوی رستګي وکړي دا وبغځېدل. خوشبختانه په دې مرحله کې زه ډاډ درکوم چې دغه پروسه ټوله په شفاف ډول پر مخ تللې دي. د درغلیو مخه پکې 100% نیول شوی، ټول بایومیټریک سیستم کارول کیږي، او په څنګ کې دي په هر محل کې 400 کسان به ووټرز وي، یعنی 200 کسان کم شوی دي، محلات ورته زیات شوی په دې ساحه کې. نو دا د ډاډ سره زه ویلی شم چې دې پرته به مونږ په یو ورځ د سهار د 2 بجو نه تر 3 بجو پورې به زموږ مراکز خلاص اوسي، او زموږ رای ورکوونکي به ټول خپل رای استعمال کړي، او بالاخره نتیجه به ډېر زر مونږ الکترونیک شکل د دوی خپل پایلې به اعلان.
تړون صاحب، بایومیټریک مسلې ته وروسته راځو، خو امنیت تاسو یاد کو چې امنیت واقعا په افغانستان کې د انتخاباتو په وړاندې ستر خنډ بلل کیږي. 523 مرکزونه تثبیت شوي دي، دا به په هغه ورځ ټول خلاص وي کنه؟ د نامنې له امله لکه څنګه چې د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ لږ تر لږه 2000 مرکزونه دوی وایي چې موږ نشو خلاصولی په هغه ورځ باندې، تاثیر یې په کابل باندې شته؟
د کابل په ولایت کې 500 مراکز دي چې دا به ټول د انتخابات په ورځ خلاص اوسي. زموږ د امنیتي پلان چې د امنیتي ارګانونو سره زموږ همغږي شته، او د دوی هغه کوم موږ مشترک ډیسک لرو، داسې ستر ګواښ د کابل په ولایت کې موجود نه دی چې زموږ مراکز به هغې ورځ تړلې اوسي. د امنیت د لحاظه او د تخنیکي د لحاظه به زموږ اکمالات او مواد اساس او غیر اساس مواد به 40 ساعته د مخه زمنګ په مراکزو کې ځای په ځای شي،
یعنی ټول ولسوالۍ کې به ټول مرکزونه په بشپړ ډول خلاص وي.
14 ولسوالۍ او 22 نه یو کې زمنګ په مراکز خلاص وسی، په استثنا دي بعضی مراکز چې هغه تهدید لکه څو جګ دي، لکه څو تهدید لاندې دي مګر خلاص وسی.
لکه کوم ځای کې؟
په سروبي کې موږ لری ساحه لرو، د پغمان په ولسوالۍ کې یو لری ساحه لرو چې هغه ډیر زیات کم دی، هغه به داسې نه وي چې خلاص بنې، فقط لږ به تهدید اوسي.
بایومیټریک مسله تاسو مخکې یاد کړه چې دا ځل رایه چونه په بایومیټریک باندې کیږي. تیرو ولسي جرګې انتخاباتو کې بایومیټریک استفاده شو، خو دا ځل چې د بایومیټریک په اړه څه ویل کیږي، یو څه ستونزې تخنیکي ستونزې لري. تاسو د کابل ولایت د مسؤل په توګه بایومیټریک دستګاګانې در رسیدلې سپارل شوي دي تاسو ته که نه؟ که سپارل شوي وي، هغه ستونزې چې کومې یادې دي چې مثلا بایومیټریک دستګاه دا ځل د ګوتې تشخیص نشي کولی، یعنی یو کس کولی شي چې په یوه ګوته باندې څو ځل رایې استفاده کړي، یا مثلا عکس اخیستی شي دا بایومیټریک خو د عکس تشخیص نشي کولی؟ احزاب هم په دې اړه انتقادونه درلودل، او د احزاب هم دې انتقاد له امله د بایومیټریک دستګاګانو انتقال ولایتونو ته وځنډېدو.
د عملیاتي پلان په اساس د کابل ولایت ته پای کې بایومیټریک علی ورکول کی، هغه په دې اساس چې موږ مشترک استو خپل ټاکونو خپلواک کمیسیون کې زموږ دفتر دی، اکسس نږدې دی، او بیرته مراکز ته زموږ رسولم د خپل پلان مطابق نږدې دی، موږ په روسي پلان کې اسو. مګر په ټوله کې به زه تاسو دا ډاډ هم دی بایومیټریک پاک لا درکم چې یوازې په سافټویر کې هغه څه چې احزاب وغوښتل، او هغه څه چې په قرارداد کې دی درملو کمپنۍ سره چې د بایومیټریک الی ترې اخیستل شوی، په قرارداد کې دغه ټول موارد ورسره ذکر شوی. دا چې نوی راورسېدل او د چیک په مراحلو کې، هغه مرحله کې چې دا به چیک شي چې هغه کوم څه چې په قرارداد کې ویل شوی دي چې د درغلیو مخه ونیول شي یا شناسایی په دقیق ډول سره وسی. د چیک په مرحله کې یو موارد داسې و چې دی ګوتو د دویم ځل رای کارول پکې نو بلاک شوی. خوشبختانه هغه هم سافټویر ورته اپډیټ شو، دی کمپنی دی خوانه افغانستان ته راورسید، او په ټولو ماشینونو کې انسټال شو، او دی پلان مطابق اوس بیرته شروع دی، او ټولو ولایتو تم زی او کابل ولایت بم دیدنه برخه
رایچونه خو بیا هم اف لاین وی
پر ډیرو ساهو کی با ان لاین ان لاین په کابل کی با ټول ان لاین رایچونه ووسی
د رایچونه په ترنګوالی کې لګوخه کی ډاکټر صاحب په کابل کی رایچونه ان لاین دا یو بل اغه تذکری سټیکردار تذکری بم تبن کاریږي کنه ار کس رزي او غوتلګي او رایچي
مشخص د دې پروسې په کله تاسو یم چې یو شخص کله رزي د رای ورکونی محل ته خپل تذکره بلی لري ووټر لیست تر مخ کې ځای په ځای شوی یعنی په دې محل کې 400 کسان دي دا په دې بایومټریک اله کې 400 کسان چې کوم په دې محل کې دي دا ورته ځای په ځای شوی دي کله چې د خپل دوه ګوتیک دي نو حالت به دي خپل ټول مکمل ډیټا راځي چې د شخص شهرت به وي د تذکره شمیره به وي او خپل د سټیکر شمیره به پکې موجود وي د دې سره په څنګ کې کله چې د پروسې نه تیریږي چې د کس شناسایی شو دلته د دې سره په څنګ کې د تذکره عکس اخیستل کیږي د سټیکر عکس اخیستل کیږي او بیا د خپل شخص د رای ورکون کې عکس اخیستل کیږي بیا د غین اورس ورته فورم ورکول کیږي او د خپل رای استعمالوي نو دا په آنلاین شکل په کابل ولایت کې اکسس بيخي خده په ټول ولایت کې به کابل ولایت کې یم دي پروسې د لارې به رای ورک
د انتخاباتو د ورځې د لپاره د کارکونکو د نیولو مسله چې ول کې په کابل ولایت کې پیل شوې ده د پروسه څنګه روانه ده پاتره سلیک څنګه
دا پروسه درې پړاو لري لومړی پړاو د مراکزو دی ناحیو او دی ولسوالیو دی امیرون و گمارانه چې موږ 15 درش امیرین لرو او د دې سرپسند کې دوی د ماوینونو چې 315 درش ماوینین لرو دا پروسه عملاً بشپړ شوې ده د یو شفاف پروسې لري نه منګه په درې مراحل کې دوی نازموینه خسته دی ملکی خدماتونو دی قانون په اساس نو ټول مراحل بشپړ شوې دي عملاً دوی دی ټریننګ په جریان کې دوی ته آموزش ورکول کیږي ترڅو دوی بیا په ساحو کې خپل عملن
ټریننګ تاسو یاد کو تړون صاحب تیرو انتخاباتو کې ټریننګ یو لوی ستونزه نو ځکه په مراکزو کې زیات کارکونکو د انتخاباتو خپلواک کمیشن د بایومټریک د دستګاو په استعمال باندې حتی نه پویدل دا ځل دغه ستونزه ته توجه شوې ده
په ټوله کې په دې دور کې موږ یو موارد نه خکړی او هغه موارد چې د ټاکنو کمیسون د کارمندانو د امنیتی ارګانونو او بلاخره د ټولو کارکونکو هغه ضعف نقطې وي هغه په نښه شوي دي او په هغې عملا موږ کار کړی دی او ان شاء الله چې هغه نقاط به هیڅ یو هم نه وي موجود دوی به په ښه شان سره په درې مرحلو کې ټرین شي چې لومړۍ مرحله د امیرینو او معوینینو وه دویمه مرحله به د مراکزو د امیرینو د مدیرانو وي او د دې سره په څنګ کې د مراکزو د کارکوونکو وي چې هم به د بایومټریک آلې دپاره هم د دې رایې کارونې دپاره هم د باکس د ساتنې دپاره د قطار د جوړونې دپاره دا به ټول په درې مرحلو کې د کابل ولایت دپاره 1.5 زره او 1.25 کارکوونکي د هغه ورځې لپاره به وګمارل شي او عملاً به دوی کار کوي او دا به ټول د یو مشخص د آموزشي برنامه په واسطه دوی روزل کیږي
تیر ځل دغه کسان د 1.3 زره کسان چې تاسو یاد کړل دا زیاتره د ښوونځي معلمانو یعنی د معرف وزارت سره په یو تفاهم باندې دغه کسان نیول شوی خو ماشه د تر ډیره وخت پاتې او حتی تر ویل کیږي چې تر اوسه هم نه دی ورکړل شوی دا ځل دا پروسه څنګه د اماغه کسان نیول کیږي کنه کوم نیوي کسان ونیول شول
دا ځل مطلق متفاوت دی د آزاد رقابت لري منګه ټول د سټاف نیول د کارمندان نیول د آزاد رقابت لري دی تر دې مرحله پورې یعنی 1.3 زره کسان به د آزاد رقابت لارې نیول کیږي نه په کومه هوکړه
ډېر زه تمنه ډاکټر صاحب کور ودان شو دی وسه
مننه تاسو نوم کور ودان
درنو دوستانو مننه چې ازادي رادیو ته غواګیاس د کابل د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس وحید الله تړونو چې د حقیقت څه د دېونه په خبرونه کې زموږ پښتنو ته ځوابونه راکول تاسو هم مننه چې د خبرونه مر سره تر پای ووریده تر بیا د الله پامان
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو لیوی اونۍ وروسته مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ځوانان ولې د خپل مهمو ورځنیو کړنو او تفریح ترمنځ یو تناسب نه رامنځته کوي.
ځواني د فویشي داسې وخت پکې راغلی دی چې د چا خبره درس ته مونږ تللی خو کرکټ مرکټ لوبه پکې برابر شي یاګان وخت هم
د مهمو کارونو او تفریح ترمنځ تناسب نه رامنځته کول کومې پایلې لري؟
دوی چې په تفریح باندې اوسي هلته درس فشار هم ور باندې راځي، درسونه یې پاتې کیږي.
او څنګه کېدلی شي ځوانان د کار زده کړو او تفریح ترمنځ یو تناسب رامنځته کړي؟
د ټولو برنامه ولري دا د یو خاص فکر عملي کېدلو لومړی ګام دی.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زفرشته غنی وړاندې کوم. په فایل کې راپور همایون هیواد راوړوي.
وخت مهم دی او د دې مهم وخت د خطی رولو په خاطر پکار ده چې هر کس خپل لمړی توبونه وپیژني او ترمنځ تناسب په دې ډول رامنځته کړي چې ټول کارونه په سم ډول مخکې لاړ شي. خو یو شمېر ځوانان بیا داسې وي چې هر څه مخې ته ورشي هماغه کوي. مثال که دی په ښوونځي یا پوهنتون کې درس لري یا دفتر ته ځي، که په دې وخت کې کوم ملګری زنګ ورته وکړي چې نن مېلمستیا ده یا میلې ته ځو، درس او کار ورته پرېږدي او بېغمه تفریح کوي. د کابل اوسېدونکی رفیع الله وطنوال هغه ځوان دی چې همدا ول کړنی ترې شوې دي خو نوموړی اوس پیښمان بریخي.
نو یاګان وخت ځواني د فویشي داسې وخت پکې راغلی دی چې د چا خبره درس ته مونږ تللی خو کرکټ مرکټ لوبه پکې برابر شي. یاګان وخت هم خپل هم داسې کار کړی دی، لوبه ته تللی پکې تفریح هم کړی. نتیجه یې په آخر کې دا ماته ثابت شوه فویشي چې بیا امتحانونه راورسېده. نو ما چې په هغې وخت کې دغه کړی او بېسوري کړی وه او خپل وخت مې بس تېر کړی فویشي، نو د هغې وخت زه اوس ارمان کوم فویشي او وایم چې کاشکې چې داسې مې نوی کړی پوهشه. او نورو ځوانانو نه هم دا غواړم چې په آینده کې د چا خبره خپل وخت فضول تیر نه کړي.
دا لومړیتوبونو نه پیژندل او دا ډول فکر چې ګنې کار او درس خوتل وي تفریح ته پرې لومړیتوب ورکول سبب کیږي چې ځوانان له ډېرو مهمو کارونو پاتې شي. د پکتیکا اوسېدونکی نبی کوثر دا یوه لویه ستونزه بولي.
په دغه ټولنه کې ذهنیت هم داسې جوړ دی چې د موږ د کار ساحه او د چکر او د وخت او د تفریح ساحه سره بېله سوې نه ده. کله چې ستونزه عمومي وي نو بیا ټول متاثره کیږي. زموږ اکثریت ځوانان چې مثلا دغه ستونزه لري د خپلو اهدافو لپاره، د زده کړو لپاره، همدارنګه د تفریح او د ملګرو سره د چکر لپاره هغه وختونه نشي تنظیمولی. یوازینی علت یې همدا دی چې دلته هغه ذهنیت نه دی جوړ. هغه ډېره والتیا او جدیت د کار لپاره د خپل هدف ته لاسته راوړلو لپاره دغه په دوی کې کم دی.
لیکوال جاوید اوربل وایي هغه ځوانان چې د خپلو کارونو ترمنځ تناسب نه رامنځته کوي ستونزې یې ورځ تر بلې ډېرېدلی شي.
نو که چیرې موږ د هرې ورځې لپاره پلان جوړ کړو او په دې پلان کې بیا د تفریح لپاره هم یو ورځ وټاکو، زه فکر کوم بیا به ځوانان د دې مشکل سره مخ نه وي چې د دوی پر وښو باندې ډېر زیات کارونه بار سي او دوی ته ژوند څخه یو قسم زړه تور سي. ځکه دوی چې په تفریح باندې اوسي هلته درس فشار هم ور باندې راځي، درسونه یې پاتې کیږي او تر څنګ کم کارونه چې دوی په غاړه دي نو هغه هم ور باندې باریږي. ځکه که چیرې ستا پر اوږو باندې یو بار وي هغه چې ته په تفریح کې هم وي هغه بار تا ستړی کوي، خو که چیرې تا یو کار کړی د کار څخه خلاص وي، د درسونو څخه خلاص وي او ته په تفریح کې هغه نو بیا هغه ستړیا دي د کار او د درس ویلو هغه ټوله اوسي درڅخه.
خالد شاه نایل چې خپله هم یو وخت دې مسایلو ته فکر نه کاوه وایي کله چې هند ته لاړ او هلته یې ځوانان ولیدل چې هغوی د خپل مهالویش مطابق ژوند کوي، دی هم متوجه شو چې باید د خپلو کارونو ترمنځ تناسب رامنځته کړي.
دلته داسې ډېرې کړنې چې هغه عمومي فرهنګ نه وي ګرځېدلی، یا شاید ما په بیرون د دې ځینه بل ځای کې لیدلی چې مثلا هلته دا یو فرهنګ و چې دوی تا به یې مثلا یو ملګري ته وویل چې راځه چکر ته ځو یا څنګه کوو، نو هغه به تا ته مثلا دی خپل ورځنی پلان به درته وښودو چې مثلا دا یې ما ورځنی پلان دی، دین دې بجو پورې زه چکر وهلم، دې بجو پورې درس ویل شم. نو شاید هغه خبرې وي، هغه کړنې وي چې د خلکو پلانونه چې په وضعیې متاثره کړی یم او ما دا پرېکړه ونو چې ژوند باید په پلانینګ باندې یا پلان ګزارۍ باندې مخته وړل.
جاوید اوربل په دې اند دی چې ځوانان باید د خپل ژوند لومړیتوبونه وپیژني او په همدې دایره کې مخکې لاړ شي. په دې سره کولی شي دوی ډېر څه لاسته راوړي.
کله چې موږ تاسو د هرې ورځې دپاره، د هرې اونۍ دپاره، د هرې میاشت دپاره او د هر کال دپاره موږ تاسو پلانونه ولرو نو هلته به زموږ ورځ ډکه وي. هر شی به ټول به تقسیم اوقات سره مخته ځي. مثلا کموش کار کو د کار د پاره باید یو خاص وخت ولرو ک کورنی مسولیتونه را ترغاړي چې مثلا کورته سودا راوړلی هغه د پاره باید خاص وخت ولرو د درس د پاره هم دسی او پدې کې باید موږ لمړیتوبونه ټول په نظر کې ونیسو
د لوګر اوسیدونکو شکر الله لیوال په دې نظر دی چې ځوانان کولای شي خپل ټولي چارې داسې تنظیم کړي چې په یو کار سره د بل کار وخت ونه نیسي
هر انسان ته په کار ده چې د خپل کار وخت د زده کړې وخت د خوب او د راحت وخت باید مشخص کړي او څومره چې اړتیا وي په هماغه اندازه باندې په مشخص وختونو کې خپل وخت تیر کړي په کار نه ده چې موږ لس ساعته کار وکړو درې ساعته خوب وکړو یا درې ساعته کار وکړو لس ساعته خوب وکړو یا تفریحي پروګرامونه همدارنګه ناستې پاستې ډېرې وکړو بیا خوب راکم کړو دغه ټول هغه شیان دي چې دا په ذهن باندې په ورځني ژوند باندې د انسان په جسم باندې حتی انسان په رواني حالت باندې مستقیم تاثیر لري که چېرته یو انسان خپل ورځنی مهالویش په درې یا څلورو مشخصو وختونو باندې ویشي نو دغه پایله به ډېرې مثبتې وي یو سړی به وکولی شي چې په ښه توګه خپل کار ته خپل زده کړې ته او همدارنګه ساعتري او بوختیاو ته لاسرسی ولري او د هرې برخې پایله به مثبتې وي
یو شمیر ځوانان په دې خاطر چې ملګری یې خفه نه شي خپل ډیر مهم کارونه ورته پرېږدي خو نبی کوثر وایي ځوانان باید داسې یو فضا رامنځته کړي چې ملګری یې دوی له کاره ونه باسي
نو د دې لپاره ډیر جدي تصمیم پکار دی له ملګرو سره داسې یو فضا رامنځته کول تر څو ملګرو ته داسې یو ذهنیت ورکړي داسې یو فکر ورکړي او ملګری په دې در سره سلا کې چې زه د کار وخت لرم په هغه وخت کې نسم کولی په هیڅ صورت نسم کولی چې چکر ته لاړ په دغه وخت بیا د چکر دی که تاسو اوزګار وی راځئ خدای مراول چکر به وخورو نو تر څو سي جدي تصمیم نه وي د خپل هدف لپاره د زده کړو لپاره د کار لپاره وخت او تقسیم اوقات ونه ټاکلی سي دا به ستونزه وي او یوازینی لارې همدا ده چې جدي تصمیم ونیولی سي او ملګری په دې راځي کې چې زه د کار وخت چکر ته نسم ورکوم
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ دا چې ولې یو شمیر ځوانان د خپل مهمو کارونو او تفریح ترمنځ یو تناسب نه رامنځته کوي او څنګه دغه کار کولی شي او خپل ټولو چارو ته په سم ډول ورسیږي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم
استاد یو شمیر ځوانان داسې دي چې هغوی د خپل کار زده کړو یا تفریح ترمنځ یو تناسب نه وي رامنځته کړی چې مثال په کوم وخت کې څه وکړم عوامل یې تاسې څه بولئ
د هر یو کس لپاره یوه ټولنیزه حلقه ده د اشیاو او د وګړو چې دا اشیا او دا وګړي د خپل د ارزښت او تناسب او ضرورت له مخې د ده پر پریکړو تاثیر کوي د ده په نظم کې د کارونو ترمنځ یو روښانه مرز نشته دی د تفریح بیلاوی د کارونو د مسؤلیتونو بیلاوی د هدفمند چارو بیلاوی بدنی یا فیزیولوژیکي اړتیاو د رسیدلو فرصتونو برابروي دغه ورته بیلیږي نه مرزونه ورته په دې خاطر چې دغه مرزونه او دا خطونه د چارو ترمنځ د مهمو او نامهمو په منطق باندې روښانه نه دي وګړي کولی سي په یو کار کې ووسي او حس وضعیت درک خوند د بل کار واخلي ځکه چې مرزونه روښانه نه دي
فرضاً ځینې ځوانان چې هغه ډېر داسې له وړکتوبه میلۍ طبیعت یې خپل کړی وي دوی هغه خپل لومړیتوبونه نه پېژني یعنې وجه یې دا هم کېدای شي چې فرضاً دوی ته دا مهمه نه وي دوی دا ښه وبولي چې یاره دوه ورځې ژوند راځه تفریح وکړه زړه خوشحاله کړه
دلته په دې خاطر چې د ده لپاره مثلا په دغه چاپېریال کې نړۍ ټولنه او انسان داسې یو څوک معرفي شوی دی چې نهایت یې کېدلی شي مسؤلیت وي یا د مسؤلیت په وړاندې لذت وي د مسؤلیت نه تېښته وي د دې خوند تاثیرات په بیلابیلو پړاوونو کې د ژوند زموږ په بې مسؤلیتۍ راښکاري په تېښته ښکاري په بې پروایۍ راښکاري په نه سنجونو راښکاري په د عقل په نه کارولو راښکاري په بیلابیلو بڼو په چلندونو کې ښکاریږي همدې په خاطر د داسې وګړو لپاره ډیر اسانه وي چې په یو فضا کې واقع وي تاسو ورته ووایئ چې مثلا دا کار کوو ډیر اسانه کولی شي چې هو زه ځو لذت لپاره خوند اخیستلو لپاره ولاړ سو. او دا چې مثلا دغه لذت په بدل کې څه معنا اخلي هغه ډیر مهم نه وي، هغه ډیر بجسوي نه وي، نه دي ښودل سوي. عمده دلیل یې دا ده چې د کورنۍ له خوا نه مسؤلیت نه انتقالیږي او نه ښودل کیږي چې ته سبا ته مثلا د دې چلند بار پخپله وباسې بیرته.
نو څه کول پکار دي چې یو ځوان د کار، زده کړو او تفریح ترمنځ یو تناسب رامنځته کړي؟
کله چې تاسو فکر کوئ ستاسو په عملي ژوند کې ستاسو د مسؤلیتونو ویش کیږي، تفکیک کیږي، ستاسو د عمل او د چلند پایله معلومیږي او تاسو پورې مسؤلیت راګرځي. که ویاړ دی هم تاسو پسې راګرځي، که تکلیف دی هم تاسو پسې راګرځي او تاسو مسؤول یې دغه پرابطه. د دغسې یو فکر ایجاد ته موږ له هر اړخه اړتیا لرو. د دغسې فکر خاصیتونه او شخصونه که تاسو بیل کئ او عمده چاپیریالونه د روزنې وګورئ، هلته نشته. په کورنۍ کې نشته داسې فکر، په عمومي ټولنیزې فضا کې داسې فکر نشته. دی دا چې موږ په یو وګړي کې دا تشخیص کړو چې دی لومړیتوبونه باید ولري، مهالویش باید ولري، د وخت په رابطه، د ځای په رابطه، مثلا د خپلو منابعو سرچینو په رابطه، د ژوند په رابطه، د خپل د راتلونکي په رابطه، د ټولو لپاره برنامه ولري، دا د یو خاص فکر عملي کېدلو لومړی ګام دی. زمونږ خپل شعور چې خپله نتیجې ته رسېدلی وي او زه وشم کولی خپل ټول کال تقسیم کړم، ساعتونه تقسیم کړم، ورځې تقسیم کړم او بیا خپل لومړیتوبونه تشخیص کړم چې مثلا زما لپاره تفریح څومره پکار ده، د داسې یو څوک چې زه یم، زما لپاره مثلا کار څومره اړتیا ده، د داسې یو څوک چې زه یم، د دې لپاره څومره باید تولید ولرم، اړیکې مې باید څنګه وپالم چې تر څو یوه برخه هم پکې پایمال نه شي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونې د تاندې څنګ خبرونه تر بیا خو وخت ولري.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5 عصر